سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. ملګرو ملتونو ویلي چې تاجکستان باید د افغان کډوالو ایستل ودروي. ملګرو ملتونو دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې تاجکستان تیره میاشت لسګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته واستول. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر یو ان ایچ سی آر فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دوی معلومات ترلاسه کړي چې د دسمبر په میاشت کې له تاجکستان څخه لږ تر لږه اتیا افغان کډوال افغانستان ته ایستل شوي. دغه اداره زیاتوي چې ډیری ایستل شوو کسانو قانوني اسناد او د کډوالۍ کارتونه هم درلودل. دا اداره زیاتوي د 2023 کال تر پایه شاوخوا 9000 افغان کډوال په تاجکستان کې میشت وو. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د بامیان ولایت د سربو او جستو د پنځو کانو د استخراج قراردادونه له څو شرکتونو سره لاسلیک کړل. د وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دا قانونه په یک اولنګ ولسوالۍ کې موقعیت لري او د هغو قراردادونو له افغان جرمن، الحرمین، ګاما ایګل، کندهار خوګیاڼي او موسی سلطان شرکتونو سره لاسلیک کړي دي. ټاکل شوی یاد شرکتونو پر دغو قانونو 1,200,000,000 افغانۍ پانګونه وکړي. خبر پاڼه زیاتوي دا قراردادونه د پنځو کلو لپاره دي او بیا تمدید کېدای شي. خبر پاڼه کې ویل شوی د قانونو پروسس به سل په سلو کې دننه په افغانستان کې ترسره کیږي. د قانون وزارت زیاتوي له یادو قانون څخه به د حکومت ونډه 50% وي. د قزاقستان د انرژي وزارت وایي د دغه هیواد قزاق ګاز شرکت د ټاپي یا د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند د ګاز د ګټ پایپ لاین د جوړولو په پروژه کې د ګډون لپاره په خبرو بوخت دی. د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې د وزارت پرون وویل اوسمهال د قزاق ګاز او د ترکمنستان د دولتي شرکت ترکمن ګاز ترمنځ خبرې روانې دي. ترکمن ګاز د ټاپي په پایپ لاین شرکت کې 50% ونډه لري. د قزاقستان د انرژي وزارت په ټاپي پروژه کې د ګډون لپاره د خبرو د پیلولو خبر یو ورځ وروسته له هغه اعلان کړ چې په هرات کې د طالبانو ځایي چارواکو وویل تر اوسه پورې په دغه ولایت کې د ټاپي 6 کیلومتر نلیکه غځولې ده. د قزاقستان د انرژي مرستیال وزیر ایرلان اکینزانوف د 2023 کال په اکتوبر کې په المانتي کې د قزاقستان افغانستان سوداګریز فورم ته ویلي وو قزاقستان د ټاپي نلیکه په جوړولو کې د ګډون لپاره خبرې کوي. ازبکستان د طالبانو له حکومت سره موافقه کړې چې د حیرتان مزار شریف پر ریل لارې د ریل ګاډي د تګ راتک د عملیاتو او ساتنې قرارداد اوکت کړي. د ازبکستان د ترانسپورت وزارت پرون ویل دا موافقه تاشکند ته د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ریل لارو د ادارې د مرستیال محمد اساق صاحبزاده د سفر او د ازبکستان د ترانسپورت له وزیر الهام مخاموف سره په کتنه کې وشوه. د طالبانو د ریل لارو د ادارې مرستیال د جنرال له 1 متر درويشته می تاشکند کې وو. په دې کتنه کې د ترانس افغان ریل لارې د پروژې په کار کې د چټکتیا او د راتلونکو مراحلو په پلان هم خبري شوې. ترانس افغان هغه پروژه ده چې ازبکستان د افغانستان له لارې له پاکستان سره نښلوي. د استرالیا د کرکټ د ادارې اجرایی رئیس پرون په ملبورن کې د افغانستان د ښځو د کرکټ د جلا وطنه لوبډلې د یوې نمایشي مسابقې د تابعیا خبر ورکړ. د افغانستان د ښځو کرکټ لوبډله به چې په استرالیا کې له میشتو افغان کډوالو څخه جوړه ده د پنجشنبې په سهار د ملبورن په جنکشن اوول کې د ویتهاوت بورډرز 11 په وړاندې شلو وریزه لوبه وکړي. دا لومړی ځل دی چې دوی د طالبانو له واک ته رسیدو او له خپلې واد څخه له وتلو وروسته په یوه لوبډله کې رای وځای کیږي. د دې ټیم نیمایي لوبغاړي په کانبرا او نیمایي نورې په ملبورن کې اوسي. د استرالیا د کرکټ د اجرایی رئیس نیک هاکلی د افغانستان د ښځو د ټیم د مسابقې اعلان په داسې حال کې وکړ چې دوی افغان لوبغاړي ناهیده چپاند او فیروزه امیری تر څنګ ولاړې وي. د هیله څرګنده کړه چې دا مسابقه به افغان لوبډلې ته د نورو مسابقو لار هواره کړي. او سویډن اعلان وکړ چې د سمندر په تل کې د نوري فایبر د یو کیبل د پرې کېدو په اړه مقدماتي پلټنې پیل کړې دي. دا کیبل د لاتویا او د ګوتلند ټاپوګانو ترمنځ پرې شوی او احتمال شته چې د ورانکارۍ نتیجه وي. سویډن دا پرېکړه وروسته له هغه وکړه چې په بالتیک سمندرګي کې یوه بیړۍ د دې کیبل د خرابولو په شک توقیف شوه. دې او ورسره څو نورو پیښو په دې ستراتیژیکه سیمه کې د روسیې د تخریب او د جاسوسۍ په اړه اندېښنې زیاتې کړي. د سویډن د ملي امنیت د څانګې لوی څارنوال ماتیس لیونکویست ویلي په روانو تحقیقاتو کې څو ادارې ګډون لري چې پکې د پولیسو د عملیاتو څانګه، ساحل ساتونکي او د دې هیواد وسلوال ځواکونه شامل دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه کولی شي د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشي. د خبرونه هلته هم لوستلی شي. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته هر مطلب مداوی چې یوناما امنیت شورا ته په خپل ورستی درې میاشتنی راپور کې د نجونو او ښځو له حقونو نیولې تر ملکی مرګ جوړبلې اعدامونو او بدني مجازاتو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښولې.
که طالب واکمنان د حکومت تعریف لوري اوچت که ده منوا نخلی ده دی امکان ستا چه ورس تر بلی امنیت تکنه ایسی.
د دوشنبه پر از پاکستان کې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت بیرته لوړ شو.
سات تغیر کړي. که د چینې چې مثال د نړۍ یو نرخ سات کې تغیر کړي. د تیرې یوې ورځې په پرتله د ډالر په تقریبا لس افغانۍ تفاوت کړي.
د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی او آل راونډر عظمت الله عمرزی د آی سی سی د کرکټ نړیوال شورا لخوا د 2023 کال د کرکټ غوره لوبغاړی اعلان شوی دی.
ډېر زیات خوشاله یم چې د 500 د کال غوره لوبغاړی نو ډیر زیات د افتخار او د خوشحالۍ احساس ما ته راکوي. دا هغه څه و چې تر شا یې ډېر زیات محنت او خواري مونږ کړې وه.
او د اسرائیلو به دا اورئ چې و اسرائیلي ښځې چې په غزې کې د حماس د توندلارې ډلې له لورې یرغمل شوې وي او شاوخوا 14 میاشتې بند کې وي، د لوږې د ورځو په غزه کې له یو تونله بل ته د وړل کېدو او د یرغمل نیونکو لپاره د پخلي کیسې بیان کړې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما امنیت شورا ته د افغانستان په اړه په خپل وروستي درې میاشتني راپور کې د نجونو او ښځو له حقونو نیولې تر ملکي مرګ ژوبلو، اعدامونو او بدني مجازاتو پورې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښوولې. په دې راپور کې چې د 2023 کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو ترمنځ موده رانغاړي، یوه برخه یې د افغانستان امنیتي وضعیت ته ځانګړې شوې. د یوناما د راپور د دې برخې جزئیات عصمت ساروان راوروي.
د ملګرو ملتو د درې میاشتني راپور له مخې د 2023 کال په وروستیو درو میاشتو کې په افغانستان کې د وو وسلوالو بریدونو او چاودنو په ترڅ کې 13 کسان چې 14 ملکي وګړي وو وژل شوي او 16 نور ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې 55 ملکي وګړي دي. د یوناما د راپور په امنیتي برخه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پکتیکا او پکتیا ولایتونو اړوند د ډیورند کرښې په اوږدو کې د نښتو یادونه شوې چې له کبله د کرښې دواړو خواو ته مرجوب لري اوښتي دي. یوناما د دسمبر په 24 د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستان د هوایي برید یادونه کړې او ویلي چې په دې برید کې د ډیرشو ماشومانو په شمول 9 تنه وژل شوي او 8 ژوبل شوي دي. راپور وایي چې په کابل او تخار کې د ملي مقاومت جبهې په 2 بریدونو کې یو ملکي وګړی وژل شوی او 12 نور چې ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان شوي دي. د راپور له مخې په افغانستان کې دننه تر ټولو خونړۍ پیښه د نومبر په 21 هغه مهال وشوه چې په بغلان ولایت کې داعش ډلې د صوفیانو پر یوه زیارت برید وکړ او په لړ کې 12 تنه ووژل شول. د چارو نظر خاوند عبدالباری آرزوی سره له دې چې امنیتي پیښې ډېرې نه دي، خو دا بریدونه دا ښیي چې ممکن په راتلونکي کې د ناامنۍ پیښې نورې هم ډېرې شي، مګر دا چې پر افغانستان واکمنه ډله په خپله تګلاره کې بدلون راوړي.
یقینا ځینې پیښې خاصتا په 24 کال کې سوي دي چې هغه ډېر تلفات هم یا د داعش په حملو کې وي او یا د پاکستانی ځواکونو د تیزی پایله وه. مجموع کې باید وویل سي چې امنیت ښه دی، خو دغه څه نه څه پیښې چې رامنځته سوي دي کیدای سي چې پیل د نورو بې امنیتیو سي. که طالب واکمنان د ښه حکومتدارۍ په لورې اوچت قدمونه وانخلي، د دې امکان سته چې ورځ تر بلې امنیت ټکنه شي.
د یوناما په راپور کې د خلیل حقانی د وژل کېدو یادونه شوې او ویل شوي چې په دسمبر میاشت کې په کابل کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو په وزارت کې وی چاودنې د طالبانو د کډوالو وزیر او د طالبانو درې نور غړي ووژل. په دې انتحاري برید کې 4 تنه نور ټپیان شول. راپور زیاتوي چې د نومبر په 3 د بغلان په پلخمري ښار کې په یو بمی چاودنه کې 13 کسان ټپیان شول. ملګری ملتونه وایي چې په تیرو 3 میاشتو کې له پخوانیو جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناوچاودو توکو په چاودنو کې 46 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې دا د افغانستان د جګړو اوږدمهاله خطرونه ښیي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی او آل راونډر عظمت الله عمرزی د آی سی سی د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا د 2023 کال د کرکټ غوره لوبغاړی اعلان شوی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته. عظمت الله عمرزی د 2023 کال غوره کرکټر شو. د کرکټ نړیوالې شورا د دوشنبه په ورځ د کال د غوره کرکټر او ټیم اعلان وکړ. د کرکټ نړیوالې شورا ویلي چې عظمت الله عمرزی 2023 کال په یوازینیو نړیوالو لوبو کې په ښي لاس چټک بالینګ کاو او په غوره توپوهنې سره د افغانستان د ټیم په بریاو کې د پام وړ رول ادا کړ.
ډېر زیات خوشاله یم چې د 500 ورځې د کال غوره لوبغاړی ونومول شم. نو ډېر زیات د افتخار او د خوشحالۍ احساس ما ته راکوي. دا هغه څه و چې تر شا یې ډېر زیات محنت او خواري مونږ کړې وه. همداسې منیجمنټ سټاف د خوانه، کوچنګ سټاف د خوانه، خاص کر د سینیئر لوبغاړو د خوانه چې مونږ سره محنت خواري شوې او په مونږ هغه اعتماد چې کوو مونږ ته ډېره زیاته انرژي راکوله. نو همیشه مونږ به کوشش همدا کوو چې د دې اعتماد مونږ خراب نه کړو، خپل پوره کوشش وکړو چې د افغانستان لپاره داسې یو کارکردګي وکړو چې هغه د افغانستان په ګټه وي.
عمرزی په 2023 کال کې په 400 ورځنیو نړیوالو لوبو کې 411 منډې جوړې کړي او 11 وکټې اخیستې دي. د عمرزی د بیټنګ او ریجیا او سات څه باندې 250 دی او د وکټو هغه بیا څه باندې 40 یاد شوی. په دې معنی چې په هر لوبه کې په اوسط ډول یوازې 40 منډې ورکړي. عمرزی نږدې 15 کاله مخکې په کونړ کې زیږیدلی او له 14 کلنۍ کرکټ پیل کړی. هغه د افغانستان په 19 کلنو ټیم کې شامل او تر هغه وروسته یې ملي ټیم ته لار پیدا کړه. د کرکټ نړیوالې شورا یاده کړې چې عظمت الله عمرزی آیرلند، جنوبی افریقا، بنگلادیش او زیمبابوی سره په لوبو کې د پاموړ لاسته راوړنې درلودې. د بیلګې په توګه د بنگلادیش سره د یوې لوبې یادونه کړې چېرته چې عظمت الله عمرزی په وروستیو اوورونو کې درې سیال لوبغاړي وسوځول او هغوی پرې نښودل چې سریز له افغانستانه وګټي. د کال غوره کرکټر ته د نړۍ په کچه تر ټولو نامتو او تکړه لوبغاړي کاندیدېږي. د کرکټ نړیوالې شورا د 2023 کال د کال غوره لوبډله هم اعلان کړې چې پکې د افغانستان عظمت الله عمرزی، رحمان الله ګربز او علا محمد غزنفر شامل دي. د 2023 کال د 10 ورځې غوره ټیم په چوکاټ کې بیا د افغانستان سوری لوبغاړی راشد خان شامل دی.
پرون دوشنبه په افغانستان کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت بیرته لوړ شوی و. په کابل کې پرون یو ډالر په 88 افغانیو بدلېدل. په داسې حال کې چې د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د یکشنبه په ورځ د یو امریکایي ډالر په وړاندې د افغانیو بیه 180 ته لوړه شوې وه. د ډالرو په وړاندې د افغانیو بیه په داسې حال کې 4 افغانۍ ښکته شوه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک تېره ورځ د 25 میلیونو امریکایي ډالرو د لیلام خبره وکړه. خو اقتصاد پوهان د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت ساتلو او ثبات لپاره دا اقدام یوازې یو موقتی حل لار بولی.
په داسې حال کې چې په تیرې یو اونۍ کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیه د پام وړ راټیټ شوې، خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې د دوشنبه په ورځ د دلوي پاتمه د ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیه 88.55 افغانۍ ته رسیدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د یکشنبه په ورځ د یو امریکایي ډالرو بیه 88 افغانۍ ته رسیدلې وه. د کابل په شاهزاده سرای کې ځینو صرافانو ازادي راډیو ته وویل چې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیه هر شیبه د بدلون په حال کې ده او ثابته بیه نه لري. د کابل د شاهزاده سرای دوه صرافانو چې نه یې غوښتل په راپور کې نمونه خپاره سي، د دوشنبه په ورځ یې ازادي راډیو ته وویل
په تیرو دوه اونیو کې د ډالرو پر وړاندې د 10 افغانیو په ارزښت بیه راټیټه شوې. له حکومت زما غوښتنه دا ده چې د نړیوالو او هغوی چې له هېواده بهر دي او ملګرو ملتونو سره یو مثبت تعامل تسره ورسیږي کنه، نو فکر نه کوم چې په افغانستان کې په بازار کې د ډالرو ویش ته دی وضعیت مخاوني سي.
دا د صرافانو په خبره په تیر یو اونۍ کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیا بے ثباته شوې ده. د ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیا په داسې وخت کې نږدې څلور افغانیو ته لوړ شوې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک تیر ورځ نن دوشنبه لپاره د 25 میلیونه امریکایي ډالرو د لیلام اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک له دې اعلان وروسته د یو امریکایي ډالر بیا چې مخکې د یو اتیا افغانیو په ارزښت تبادله کېدل نن دوشنبه اته او یو 55 افغانیو ته راټیټه شوې وه. د یادونې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک چارواکو د یکشنبه په ورځ د افغانیو د ثبات په اړه د صرافانو د اندېښنو د زیاتېدو له امله یوه ناسته هم ورسره جوړه کړې وه. له دې سره ځینې اقتصاد پوهان وایي د طالبانو دا اقدام به په دوامداره توګه پایله ورنه کړي. د اقتصادي چارو پوه ازرخش حافظي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تزریق ډالر
دا شونی دا چې د ډالرو په تزریق په مصنوعي او لنډمهاله توګه د ډالرو ثبات وساتل شي په دوامداره توګه دا امکان نه لري، ځکه چې ډالر تل موجود نه وي چې تاسو باید هر اونۍ بازار ته 1.5 میلیونه ډالر داخل کړئ ترڅو اضافي افغانۍ راټولې کړئ. نو د یو متعارف او ځان بسیا اقتصاد لرلو لپاره د سوداګرو په واک کې د وارداتو لپاره د کافي پیسو موجودیت اساسي لاره ده.
ښاغلی حافظي، له افغانستان سره د بهرنیو مرستو بندیدل د ډالرو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت بدلون له لاملونو بولي. د ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیه په تیرو نږدې دوه اونیو کې په داسې حال کې راټیټه شوه چې امریکا د دغه هیواد په ولسمشریزو ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ له بری وروسته یو شمېر هیوادونو سره یې د مرستو د بندیدو اعلان کړی دی. د ډالرو پر وړاندې د افغانیو د بیو کمېدو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ځینو سوداګریزو توکو پر بیو هم د پام وړ اغیز پرېښی دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 21, 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د یو یوټیوب چینل چلوونکی او مسؤول مدیر سید رحیم سعیدی د طالبانو پر ضد تبلیغاتو په تور د طالبانو لخوا په 3 کاله بند محکوم شوی. د افغانستان د خبریالانو مرکز د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا پریکړه غندلې او له ځنډ پرته یې د نوموړي د خوشې کولو غوښتنه کړې. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت تازه خبرداری ورکړې چې که رسنۍ د طالبانو حکومت له سیاستونو، اسلامي اصولو او د افغانستان له کلتور څخه سرغړونه وکړي د دوی فعالیتونه به بند کړل شي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د یو یوټیوب چینل چلوونکی او مسؤول مدیر سید رحیم سعیدی د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور د طالبانو لخوا په 3 کاله بند محکوم شوی دی. یاد مرکز نن دوشنبه د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا پریکړه ناعادلانه بللې او له قید و شرط پرته یې د نوموړي د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې دا پریکړه د روان کال د عقرب په 6 نیټه د سعیدی د کورنۍ او مدافع وکیل له موجودیت پرته اعلان شوې او په ورته وخت کې د بیا کتنې لپاره هڅو هم نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د خبریالانو مرکز د معلوماتو پر بنسټ سید رحیم سعیدی چې ناروغ دی د پلچرخي زندان ته لیږدول شوی دی. په اعلامیه کې هم دا شان راغلی چې ښاغلی سعیدی د رسنیزو محتوا د تولید په برخه کې له 2 لسیزو څخه زیاته تجربه لري چې د چنګاښ په میاشت کې له خپلو 2 همکارانو سره د طالبانو لخوا نیول شوی و. د طالبانو حکومت تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت تازه خبرداری ورکړی چې که رسنۍ د طالبانو حکومت له سیاستونو، اسلامي اصولو او د افغانستان له کلتور څخه سرغړونه وکړي د دوی فعالیتونه به بند کړل شي. د دې وزارت ویان خوبیب غفران د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي چې دا کار به د رسنیزو سرغړونو د څېړنو د کمیسیون له لارې ترسره شي. وړاندې خبریالانو ادعا کړې وه چې د رسنیزو سرغړونو او شکایتونو د کمیسیون کار چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی نه یوازې د اطلاع رسونې په برخه کې اغېزمن نه دی، بلکې طالبان ترې د بیان د ازادۍ د ځپلو د وسیلې په توګه کار اخلي. د رسنیو ملاتړي بنسټونه هم وایي چې د ملي او فرهنګي ارزښتونو ساتنه د خبریالانو د کار له اساسي اصولو څخه دي، خو طالبان په بېلابېلو پلمو هڅه کوي چې رسنۍ د خپل حکومت د سیاستونو او کړنلارو منلو ته مجبوره کړي. د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې غړي اسماعیل آزاد د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا طبیعي ده چې رسنۍ باید د هیواد ملي او فرهنګي ارزښتونه وساتي، خو هغه څه چې سرغړونه بلل کېږي باید د رسنیو د سرغړونو د کمیسیون له لارې وڅېړل شي او وروسته پرې پریکړه وشي. دا چې خبرداری ورکول کېږي چې یوه رسنۍ بد دي او یا هغه دلیل له مخې بنده شي، دا د محدودیت یوه بڼه ده.
د افغانستان په شمال کې د یوې سیمه ییزې راډیو خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د خپل غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
چیزی را که مسئوله طالبا میگن
حقا سن چی ده طالبانو چارواکی وایی که ده خلاف سخباره کرو ده دویل پالیسی سرا مخالفت مکت اجازه نشتا چه پا خپل زلغ موضوعات که اقا ده خلق و ستنز و پاره هم بی خباره کرو ده اطلاعات و کلتور وزارت ده ویان ده سرگندوانی ده محدودیتی بو بانه ده چه پا عملی کولو بای رسمن ده خبریاله او رسانه و جنازه ایران چی
که څنګه د طالبانو حکومت ادعا کوي چې وړاندې یو شمېر رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله بندې شوي او هیڅ خبریال د رسنیز کار په تړاو نه دی نیول شوی او په ورته وخت کې ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو ملاتړ کیږي خو د خبریالانو د نیولو په اړه بیلابیل راپورونه خپاره شوي او خبریالانو په کراتو ویلي چې د بیان ازادي محدوده شوې او د طالبانو له لورې ورته ګواښونه شوي او ځپل شوي هم دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز ادعا کوي چې دا مهال لږ تر لږه څلور خبریالان او د رسنیو کارکوونکي چې د طالبانو د حکومت د محاکمو له لورې له دوو تر دریو کالو بند باندې محکوم شوي په زندانونو کې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
و اسرائیلي ښځې چې په غزه کې د حماس د توندلارې ډلې له لورې یرغمل شوې وې او شاوخوا شپاړس میاشتې په بند کې وې په وروستیو ورځو کې له ازادۍ او خپلو کورنیو ته له بیرته ګرځېدو وروسته د لوږې د ورځو په غزه کې له یو تونله بل ته د وړل کېدو او د یرغمل نیونکو لپاره د پخلي کیسې بیان کړي. په همدې حال کې اسرائیل وایي د هغو یرغملو په منځ کې چې ټاکل شوې وه خوشي شي اته تنه یې مړه شوي دي.
اسرائیل وایي چې د هغه لیست پر اساس چې د یکشنبې په شپه یې د حماس لخوا ترلاسه کړی له هغو درې دېرش یرغمل شویو څخه چې د اوربند او د یرغمل شویو د آزادۍ په لومړني پړاو کې له غزې څخه خوشي کېدل اته تنه وژل شوي دي. د اسرائیل د حکومت ویندوی ډیوید منسر د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې حماس ویلي پنځه ویشت نور یرغمل ژوندي دي. د زیاته کړه چې د دې اتو یرغمل شویو د وضعیت په اړه د دوی کورنیو ته خبر ورکړل شوی خو د وژل شویو یرغملو نومونه نه دي اعلان شوي. د اسرایلي چارواکو په وینا د یرغمل شویو د آزادۍ بل پړاو به د پنجشنبې په ورځ وي او ورپسې پړاو د شنبې ورځې ته په پام کې نیول شوی دی. په همدې حال کې د 2023 کال د اکتوبر په اومه پر اسرائیل د حماس له برید وروسته اسرائیلي رسنیو د هر یرغمل شوي په اړه کیسې خپرولې چې د اندېښمنو کورنیو د خلکو د اعتراضونو او د یرغمل شویو د آزادۍ لپاره هلې ځلې منعکس کولې. دوی په پرله پسې ډول د یرغمل شویو د کورنیو له غړیو دوستانو او آشنایانو سره خبرې کولې. له دغو یرغمل شویو ښځو سره په تیرو شپاړسو میاشتو کې هر اسرائیلي بلد شوی دی. له همدې کبله کله چې هغوی خوشې شوې اسرائیلیانو داسې احساس کاوه لکه د هغوی د کورنۍ غړي چې له بنده راخلاصي شوي وي. دوی له داسې ډلې څخه وژغورل شوې چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې ترهګره ګڼي. رومي ګونن، ایملی داماری او درون آشتین براخر چې ملکی وګړي وې د جنوري په دیرشمه آزاد شوې. رومي ګونن له خپلو ملګرو سره د نووا موسیقي جشن لپاره د اسرائیل جنوب ته تللې وه. د هغې یو شمېر ملګري ووژل شول او څو ناآشنا کسانو هغه وموندلې چې ټپي شوې وه او د مرستې هڅه یې کوله خو هغوی هم ووژل شول. د حماس غړو هغه مهال رومي یرغمل کړه چې له خپلې مور سره په تلیفون خبرې کولې او د هغې لاس د ټپونو له امله په وینو لړلی و. رومي د غزې له تونلونو څخه د راخلاصېدو احساس له یوه نوي زیږون سره پرتله کړی دی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او په افغانستان کې د ځنګلونو د وهلو د دوام پر ننګونې اندېښنه څرګندوي. اف ای او په خپله ویبپاڼه کې د افغانستان د ختیځو سیمو ځینې انځورونه خپاره کړي او لیکلي دي په پراخ ډول د ځنګلونو وهل کېدو چاپیریال ته د پام وړ زیانونه اړولي او د هیواد کې خلکو د معیشت د له منځه وړلو لامل شوي. په همدې حال کې د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي ادعا کوي چې د ځنګلونو د غیر قانوني وهل کېدو مخه نه نیول کېږي. نور جزئیات لا بده سپوږمۍ اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي چې په دې هیواد کې په پراخه کچه د ځنګلونو وهنه چاپیریال ته د پام وړ زیانونو د اوښتو او د خلکو د معیشت د له منځه وړلو لامل شوی. د ادارې دوشنبې د جنوري په 20مه د افغانستان د ختیځو سیمو یو شمېر انځورونه خپاره کړي او ویلي دي چې د ځنګلونو وهل لا هم په دې هیواد کې یوه ننګونه ده او ځنګلي پوښښ او بوټو کې د پام وړ کموالی لیدل شوی دی. اف ای او زیاته کړې چې د 1990 څخه تر 2000 میلادي کلونو پورې په افغانستان کې د ځنګلونو وهل کېدل په کال کې 2.3% لیدل شوی وو. په همدې حال کې د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي ادعا کوي چې د حکومت لخوا د ځنګلونو د غیر قانوني وهلو په برخه کې هیڅ مخنیوی نه کیږي. د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ اوسېدونکي زلمی خپلواک ازادي راډیو ته وویل
او سم دغه چړیو لرګي هم د خلکو روان دي. بیر شګل پولیس والی کې زمونږه پخوانی په اصطلاح باندې چې چنار زمونږ د جرګو د مرکو د سوري د ناسې زیوغم خلکو ختم کو توتان چې زمونږ ساسو یو چا میوه د افغانستان کې هغه هم د خلکو اوس د تجارت ورپسې شوی دی او دا هم ختم کړل. او املوک چې زمونږ ساسو هم دغه یو پخوا وچه میوه ده او دا اوس خلاص سره املوکان هم دغه شوی دی او خلک ډیر نه لای خو دا زنګرات پر بې دغه ټول په ځنګراتو کې راځي. دا هم د خلکو ډېر چوله چور او تالان په ګډ د طالبان مخانه نسی نه پویږي چې څه وجه ده.
ذکر چې د دې ولایت بل اوسیدونکو د ازادي راډیو ته وویل چې له بیکاری او د عاید د نشټون لامل یې د ونو وهلو او پلورلو ته مخه کړې ده.
منګه ورونه په خپل زغره ته لرګي راوړو خرڅوي مخکې وزپو کې وس په کور باندې سبه دغه لرګي راوړو خرڅوي نو وس نور څه کار مار چې نشته دی او بس دغه کار مار کوو لرګي راوړو به دغه 200-250 افغانۍ باندې یو ګیړې خرڅوو بس کلي خلک را ناخلي.
خو د چاپیریال ساتنې کارپو دین محمد فرهمند ازادي راډیو ته وویل
ځنګل وهل د چاپیریال د تخریب او ورته د زیان رسولو تر څنګ د ککړتیا د ډېرېدو لامل کېږي چې په پایله کې له اتموسفیر څخه کاربن ډای اکسایډ د بیولوژیکي کمښت سبب کېږي او منفي عکس العملونه زیاتوي. دا پروسه د ځمکې د ګرمېدو او طبیعي پېښو لامل ګرځي. له بده مرغه خلک د فقر او بېوزلۍ له امله د ځنګلونو وهلو ته مخه کوي او توره او غیر قانوني سوداګري خلکو ته اجازه ورکړي چې ځنګلونو ته زیان ورسوي.
مردم اجازه هم اتا تایی که همین جنگلات قطع کنه و با جنگلات آسیب بزنه.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د کرنې مالداری او اوبو لګولو وزارت د ویاند مصباح الدین مستعین نظر هم وپوښت خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د دې وزارت په ویبپاڼه کې ویل شوي چې د طبیعي سرچینو او د افغانستان د ځنګلونو د ساتنې لپاره پروګرامونه پیل شوي او دا د دې وزارت اساسي او برحاله برنامې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت هم یو کال مخکې ویلي و چې د وزارت د افغانستان د ځنګلونو د ساتنې او پالنې په موخه یوه ځانګړې قطعه جوړه کړې او هغه کسان چې د ځنګلونو د ونو د وهلو او د طبیعي سرچینو د له منځه وړلو لامل کېږي څاري او د قانون منګولو ته سپاري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې د راپور له مخې افغانستان شاوخوا 1.8 میلیونه هکتاره ځنګلونه ونې او بوټي لري چې د دې هېواد 2.3% برخه جوړوي. دغې ادارې د روان لمریز کال په پیل کې ویلي وو چې په تیرو 15 کلونو کې افغانستان 40% ځنګلونه له لاسه ورکړي. د ادارې زیاته کړې چې د 2 کلونو راهیسې په افغانستان کې د ځنګلونو وهل دوام لري او ښکاري چې حکومتونه یې په مخنیوي کې ناکام پاتې دي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي او روغ سټي یقیني کړي.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
د سهار شپږ نیمې دی. ورزو لاندو خبرونه ته
ملګرو ملتونو ویلي چې تاجکستان باید د افغان کډوالو ایستل ودروي. ملګرو ملتونو دا غوښتنه ورسته له هغه وکړه چې تاجکستان تیره میاشت لسګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته واستول. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر یو ان ایچ سی آر فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دوی معلومات ترلاسه کړي چې د دسمبر په میاشت کې له تاجکستان څخه لږ تر لږه 80 افغان کډوال افغانستان ته ایستل شوي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د بامیان ولایت د سربو او جستو د 15 کانو د استخراج قراردادونه له څو شرکتونو سره لاسلیک کړل. د وزارت پرون په ورپانه کې ویلي دا قانون په یکاولنګ ولسوالۍ کې موقعیت لري او د هغو قراردادونو له افغان جرمن، الحرمین، ګاما ایګل، کندهار خوګیاڼي او موسا سلطان شرکتونو سره لاسلیک کړي دي. ټاکل شوی یاد شرکتونو پر دغو قانون 1,200,000,000 افغانۍ پانګونه وکړي. د قزاقستان د انرژي وزارت وایي د دغه هیواد قزاق ګاز شرکت د ټاپي یا د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند د ګاز د ګټ پایپ لاین د جوړولو په پروژه کې د ګډون لپاره په خبرو بوخت دی. د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې دغه وزارت پرون وویل اوس مهال د قزاق ګاز او د ترکمنستان د دولتي شرکت ترکمن ګاز ترمنځ خبري روانې دي. ترکمن ګاز د ټاپي په پایپ لاین شرکت کې 50% ونډه لري. د استرالیا د کرکټ د ادارې اجرایی رئیس پرون په ملبورن کې د افغانستان د ښځو د کرکټ د جلا وطن لوبډلې د یوې نمایشي مسابقې د تابعیا خبر ورکړ. د افغانستان د ښځو کرکټ لوبډله به چې په استرالیا کې له میشتو افغان کډوالو څخه جوړه ده د پنجمې په سهار د ملبورن په جنکشن اوول کې د Without Borders 11 په وړاندې شل وریزه لوبه وکړي. او سویډن اعلان وکړ چې د سمندر په تل کې د نوري فایبر دیو کیبل د پرې کېدو په اړه مقدماتي پلټنې پیل کړي دي. دا کیبل د لاتویا او د ګوتلند ټاپوګانو ترمنځ پرې شوی او احتمال شته چې د ورانکارۍ نتیجه وي. سویډن دا پرېکړه وروسته له هغه وکړه چې په بالتیک سمندرګي کې یو بیړۍ د دې کیبل د خرابولو په شک توقیف شوه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه هیلې ومني. زاد نافې همت د دیونی د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. په دیونی کې په موتادونو کې د ریلپس یا تدرملنې ورسته د بیا موتاد کېدو په اړه بحث لرو. په موتادونو کې د ریلپس په اړه یو ورستي څېړنې شوولې چې په نړۍ کې د بیا موتاد کېدو کچه نږدې 85% ده، خو د تخمینې شمېرو له مخې په افغانستان کې دا کچه 83% هم لوړه ده. دا ډول د زهرو کاروان پروګرام سره ډېر موتادونو د مرکې پر مهال ویلي چې 3000 درملنه سوې ده خو بیرته موتاد سوي دي. د نن په خبرونه کې مو په موتادونو کې د ریلپس په اړه د دې مېلمنو سره بحث کړی دی. ارواپوه مطیع الله وزیری، اجتماعي کارکوونکی میوند هوشمند او ډاکټر نومان پوپل. په سر کې به له ښاغلي وزیر صاحب څخه وپوښتو. وزیر صاحب، که راته ووایاست چې د ارواپوهنې د نظره په عمومي ډول ریلپس یا بابیړۍ څه ته وایي؟
ریلپس او یا هم بابیړۍ و هم ذری مخدره موادو استعمال ته ویل کیږي. راځئ تر هغه مخکې موږ باید د احتیاط څخه تعریف ولرو. احتیاط هغه مزمنه ناروغي ده چې تلپاتې او رواني ستونزې ځان سره لري. کله چې یو ناروغ یوه موده د پاکوالي تیره کړي او بیرته مخدره مواد استعمال ته راګرځي، کله چې لومړي ځل سره مواد مصرفوي هغه ته لپس ویل کیږي، یعنی لومړي ځل استفاده. کله چې مکرر د هغه څخه استفاده کوي هغه ته ریلپس ویل کیږي. لپس په دې معنا نه ده چې هغه لومړي ځل لپاره مواد مصرف کړي دا معتاد شو، کېدای شي د همدغه تخپل استعمال د مخدره توکو ودروي او نور مکرر استفاده ورنه ونه کړي. کله چې دا ناروغ ونسی کولی همدغه لفظ کې مخدره مواد سټاپ یا ودروي د ده استفاده نوره هم زیاته کې مکرر استفاده وکړي، هغه ته ریلپس او یا هم دوامځلي استفاده د مخدره موادو ویل کېږي.
ریلپس همدا لاملونه څه دي؟
په یو شخص کې د بیرته معتاد کېدو عوامل زخت زیات دي. خو موږ غواړو چې په دوو موضوعاتو باندې خبرې وکړو، هغه هم اجتماعي او رواني لحاظه چې بیرته څنګه یو شخص معتاد کېږي. خپله د شخص شخصي ستونزې و هغه وخت چې د شخص مخدره مواد مصرف کړي دي، له خپلې کورنۍ او خپل اجتماع سره په شخصي ستونزو کې درګیره سوی او غیر منطقي فکرونه، د معتاد شخص غلط باورونه، جسمي ناروغي، د معتاد شخص بدني ناروغي، د معتاد شخص رفتاري ستونزې، لذت په مقابل د مقاومت کې، عدم د خود رفتاری د خپل شخص، او معتاد شخص کله چې مخدره مواد مصرف کړي، مخدره مواد مصرف پر مهال د شخص زیات ستونزې پیدا شوي دي، د شخصیتي لحاظ خپل شخصیت له لاسه ورکړي، او کوم اعتبار او اعتماد چې په اجتماع او کورنۍ او خپل دوستان و عزیزان سره درلود، د مخدره مواد استعمال په وخت کې هر اعتماد او باور له لاسه ورکړی ده. مخدره توکي د شخص ته یوه لکه د ننګ د اجتماعي سوی ده، ځکه چې شخص د مصرف د مواد مخدره په وخت کې نور هیڅ څه لپاره فکر او ذهن سوچ نه کوي، او ذهن او فکر او سوچ یوازې د ده لپاره وي چې څنګه مخدره مواد را پیدا او چیرته یې مصرف کړي او په کوم ترتیب را پیدا کړي او په کوم مناسب محل کې چې افشا او یا هم آرام وي مخدره مواد استعمال کړي، ځکه چې دا ټول ستونزې دي چې د بیرته د شخص د معتاد کېدو کې ډېر رول لري.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر میور ځوان وبیا ځنا سمې خو سره کې سم شیرو که زه څنګه مس بدبخت وي شاید چې بیخي بیا ځان ځنا سم خلاص وله.
ادوار د تاریا کې را کده چې په دې غم کې خطا
مغز دمون خراب وو، اډو کې دمون غ پوچ کړ، غاپونه دمون غ خراب کړ،
دا مور او کلار دواله په نشور وې دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ وره درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
اوس په شاغلي هوشمند صاحب نظر واخلو. هوشمند صاحب له اجتماعي پلوه لپس ته وایي
په ټولنه کې ریلاپس ته بیا ځله شروع کېدل یا بیا معتاد کېدل وایي ټولنه کافي پوهه د مریضانو د تداوي په هکله نه لري، او داسې ډېرې لفظونه کروي چې د نشیو نه ګرځول شوی مریض یا ناروغ ته خورا زهرجنې دي.
د ریلاپس عمده عوامل څه دي؟
د ټولنې د پوهې کچه ټیټوالی یو لوی لامل ده. په محیط او ماحول کې مخدره مواد آسانه او ارزانه پیدا کېدل هم لامل کېدلی شي. په ټولنه کې ناروغ ته په سپک نظر کتل، زهرجنې خبرې، ملنډې وهل، روغ دي کسانو ته د مریض په سترګه نه کتل، د لاسنیوي په ځای ډول ډول ستونزې راولاړول، اعتماد نه کول، کار نه ورکول، په ټولنه او مشورو کې نه شاملول او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولای په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي، او یا هم د نورو ناروغانو چې د تداوي یا معالجې ته مراجعه نه ده کړی، د رخشوي کسانو پرهیز نه مراتول، په ودونو او تفریح کې د مخدره مواد استعمالېدل چې رخشوي کس وسواس خواته بیایي او مریض بیا نشو ته مخه کوي او ریلپس کیږي.
په پر سب ستاسو څخه به وپوښتو، د ارواپوهنې او اجتماعي پلوه مو ریلپس وپېژندئ، اوس تاسو دا راته ووایاست چې د طب د نظر ریلپس څه ته وایي؟
ریلپس یوه طبي اصطلاح ده چې اکثرا په صحي بخشو کې استعمالېږي،
او دا په دې معنا ده چې د یو ناروغي نښې او علایم پس له تداوي نه بیرته رامنځته کیږي. کیدای شي چې په عامو مرضو کې وي او یا په معتادینو بخش کې هم چې پس له تداوي نه بیرته ځي مخدراتو ته او یا بیرته ځي نشې کوي، دې ته نو ریلاپس وایي. او خپل دا احتیاط چې ده یو بیرته رامنځته کیدل او حود کننده مرض دی چې په معتادو باندې ډیر تاثیر کوي، ورو ورو خپل کنټرول او تسلط په افکارو باندې او په رفتارو باندې له لاسه ورکوي.
د ریلاپس همدغه عوامل څه دي؟
خپل احتیاط یو ډیره کرونیک او یا مزمن مرض ده چې د ریلاپس او یا هاوت ډیر لیدل کیږي. هغه عوامل چې په دې باندې تاثیر لري، استرس ډیر شایع ده. او بل خبره دا ده چې د مونږ په هیواد کې کله کله په واده محافلو کې او یا په خورخي محافلو کې او یا ځینې نور جشنونو کې خلک د مخدراتو کو استعمالوي، لکه چارس، تریاک او شیشې. څوک چې تداوی بخش کوي او یا تداوی نه خلاص شوي تازه داسې هغه محفل ته ځي او ګوري چې خلق چرس اسکی، شیشه اسکی او یا تریاک اسکی، دا خپل نو تشویقی بخش لري او کیدای شي چې مریض بیا ریلاپس صفه ته لاړ شي. او بولا داده چه مریضان پس لطداوین ده دوی پا ذهن دی زینی اصلی محرکات دی چه دا محرکات که دیشه چه ورطا داسه غلط هزهان رامنسته کهی چه دا تداوی نتیجه نوار کهی دا پلانکهی چه ترک کری و او یا تداوی سوی و پس لدو میاشن دا مراسو زینی غلط افکار خپل زان تا جوره او دا که دیشه چه بیرت مریض ریلاب صفه تا لارسی. او ځینې نور عوامل لکه روحي و رواني و دا ارتباطات بین افراد خپل چې دا خپل افراد معتادین رامنځته کیږي، دا مریضان و خپل ځان باندې بې تفاوت دین، خپل کورنۍ باندې هم بې تفاوت دین. نو له دې کبله چې د یو معتاد کورنۍ ورباندې دلسوزي و زړسوی نه لري، نو کیدای شي چې مریض چې پس له تداوي نه د دې کورنۍ ورته یادې کړي چې ته داسې وي داسې وي داسې وي اوس هم لکه چې همغه پخوا غوندې یې، دا چې ورته دا تانې ورکوي او یا ورته یادوي، دا یې خپله نو کیدای شي چې مریض ریلاپس صفې ته لاړ شي.
تر نو اورېدونکو اوس یوه لنډه د مالورو بیرته بحث ته راګرځو.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي بچې، مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې عزت پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه یم، خامخا مور هم
چې مونږ پلار نه واخیستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټوله واخلم.
دا نشه موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیز خپرونه واورئ.
وزیر صاحب قدر ته وویل چې تر لپس مخکې په معتاد کې څه ډول نښې نښانې لیدل کیږي؟
تر بیا معتاد کېدلو مخکې په معتاد کې ډېرې نښې نښانې دي. ځینې نښې نښانې لکه افسردګي ده، استراب ده، مینه او علاقه پیدا کول مخدره مواد مصرف ده، دروغ، چل، فریب کول دی. همداشان دا شخص تل به دا کوشش کوي چې یو داسې حالات کې خپل دوستانو، عزیزانو، کورنۍ څخه بیل سي چې مخدره مواد په آسانی ډول پیدا او مخدره مواد بیا په آسانه ترتیب باندې استعمال کړي، تر څو دوی کورنۍ پی پوه نسي چې دا شخص د بیا ځلې د استفاده د مخدره مواد لپاره نیت او هوډ لري. او چې کله مخدره مواد استعمال کړي، د فزیکل لحاظه چې کوم وزن اخیستی ده، د هغه وزن له لاسه ورکول دي، او په رواني لحاظه بد اخلاقي ده، دروغ ویل دي، چل ده، فریب ده. دا نښې نښانې په معتاد شخص کې پیدا کیږي.
ځینې ارواپوهانو وایي چې د درملنې په بهیر کې د ځینو روغتیایي کارکوونکو په تېره بیا ارواپوهانو بېغوري د بیا معتاد کېدو سبب کیږي. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
هو دا خبره سمه ده ځکه کله چې معتاد مخدره مواد د مصرف پر مهال ځینی رواني اختلالات ورته پیدا کیږي کانسولر یا ارواپوه باید د هغه اختلالات و په تشخیص کې عاجز را نسی او د هغه اختلالات باید تشخیص کړي کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد اختلال تشخیص کړي د هغه د درملنې لپاره باید یو منظم او مناسب پلان طرح کړي کله چې هغه لپاره پلان د تداوی طرح کړ نور په تطبیق کې باید کانسولر یا روانشناس عاجز را نسی دواړه لورې مکلفیت لري چې باید هغه پلان چې د رواني ستونزو و اختلالات لپاره ترتیب سوی ده خ تطبیق کړي تر څو وکولی سي چې یو ناروغ په منظمه ډول خپل تداوی او درملنه واخلي کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد هر اختلال تشخیص نکړي نو دغه تداوی جریان او دغه درملنه ناقصه ده باید ناقصه تداوی او درملنه ونه شي
ارواپوهان څه وکړي چې رخصوي شخص بیرته معتاد نسی
باید ارواپوهان یا کانسلر د خپل مراجعې لپاره د تداوی پر مهال اساسي پلان طرح کړی وي کله چې د تداوی پر مهال باندې کانسلر یا روانشناس خپل مراجعې یا معتاد شخص ته پلان طرح کړی وي له هغه څخه کتنه او نظارت وکړي او معتاد شخص هم باید خپل مسؤلیت پذیر اوسیږي ځکه چې وروسته تر تداوی نه یو بله برنامه ده پرنامه ده تعقیبي یا فالو اپ خپل مراجع باید مراکز ته لاړ سي کوم وخت چې ستونزه سره مخ کیږي یا هم کوم اختلالات سره مخ کیږي خپل روانشناس یا کانسولر ارواپوه ته ورسې چې زه د دغه ستونزه سره مخ یم او که مراکز ته مراجعه نشي کولی طریق د تماس تلفونی باید د اړیکې دوامدار اوسیږي څه چې ډیر مهم دی هغه دا ده چې یو مریض چې کله صحتمند سوی وي او دا په جامعه که زوند کیوی دا حتمی ده چه باید خپل کانسولر ارواپو سره یا ده تماس تلفنی ده طریقه یا هم مراجعه مراکدو تا یا هم ده کانسولر مراجعه ده هغه کورنی تا باید وی یعنی هغه مریض تل تر نظارت او تعقیب لندی وسیگی چه ده تا پا اجتماع که کومه نوی اختلالات پیدا نسی که اغا پیدا کی مخ کرده چه اغا معتادی اغا باید تر درملنی لنده راسی
وشمن صاحب اجتماعی کارکون که سو کلیچو رخصوی خلق برت معتاد نسی
ټولنیز یا اجتماعی کارکون که باید په منظم تقسیم اوقات ترتیب اول سرخ مخپل رخشوی مریض نه حال احوال پختنه وکړي اجتماعی کارکون که دیو قضیه په صفت تر پایا پوره در خپل ناروغ دی وکیل مدافع په څیر ستونزې ته اوږه ورکړي که صحي ناروغي لري کورنۍ سره مل شي او د خپل ناروغ هر ډول حقوق تامین کړي دروږ د ناروغانو زیاتوالی او په افغانستان کې د نشت امکانات کې دغه څنګه په تاسف سره شان داده
تا خود اجتماعي کارکوونکي مسؤلیتونه سول د معتادینو کورنۍ خپلوان او ټولنې عام خلک څه وکړي چې رخصوي خلک بیرته معتاد نسی
د کورنۍ مسؤلیتونه خورا مهم او ډېرې دي کورنۍ باید روغ شوي د کور غړي ته د یو سالم انسان په سترګه وګوري خیال یې وساتي په ستونزو کې ورسره مرسته وکړي سپک او سپورې ورته ونه وایي د کور په مهم تصامیمو کې ورنه مشوره وغواړي وخت ناوخت د روغ او سالم انسان ورته ډاډ وکړي ښه الفاظ ورته وکاروي لکه ماشاءالله ښه شوی ورځ په ورځ تازه کیږي رنګ کې د سوروالی راغلی همدغسې خپل روغ شوی کس ته خپل نظارت لاندې مصروفیت ورته پیدا کړي د ډېر وخته پورې په سالم شکل تعقیب او نظارت لاندې ولري او د ډاکترانو مشورو ته ژمن پاتې شي ټولنه د ښه چلند له مخې رفتار خپل کړي روغ شوی کس نورو سره پرتله او ملنډې په ونه وهي د روغ کس په سترګه ورته وګوري د دې لپاره چې معالجه شوی کس بیرته روغ دی نشي هڅوونکي کلي او بانډو ته پرېنږدي ساقیان یا هڅوونکي د دولت په لاس ورکړي مشران وکیل صاحبان باید په خپلو کې ناسته وکړي او ټول ژمنه وکړي چې ساقي ته کور په کرایه حتی نه ورکوو تر څو ځوانان مسالم پاتې شي غلط القاب او الفاظ روغ شوي کس ته ونه کروي تیر شوي ستونزې د روغ شوي کس مخه ته د ملنډې او کمۍ په شکل رابرسېره نه کړي تو سرخ شوی کس بیرتا ناهیلی ریلپس یا نشوتا مخونه کری. همداشان ملا امام دی جماعت که تبلیغ وکری، معلم صاحبان دی پسنفونو که تبلیغ وکری، همداشان دی طولن طول وگری دی نشو دی ازرارو چی کل یو کس او روغیجی دی چلن پوها دی دکتر صاحبانو چه خزده کری، دی طولن طول وگری لاس سراور کری تو چو پکلی او باندو که یو کس روغ دی پرینش دی شفخانو تی ولیش دوی او لخصاون که سر کرک مبارزه وکری.
آیا پوهید الاست؟ آیا پوهید الاست پر خپل سر در دایزوپام در ملو استعمال در احتیاط سبب کیجی؟ و دی عرب در دکتر محمد عارف مومند خبری واورو؟
دایزوپام در خپل یو عصبی دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالیږي او د بنزو دایزوپام د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړ شوی ده. پروپایل ګلایکول 40% لري او ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپل یو نشئی مواد دا اکثره په هغه ځینو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري، چټکی لري، همدارنګه جوهر خپګان لري. دغه په درملنه کې ډاکټر تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسی په واسطه تجویز کیږي چې د دې عصبي تبابت کې فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورمال شي، نو یو محدود یو څو ورځې لپاره او تبرکل کیږي چې البته په هغه وخت کې د موتات کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نوسی د خلاصېدو څخه دغه مریض دا به استعمالي بار بار استعمالي چې دا تو افسونه کې دا ډیر زیات استعمال شي نو دا به موتات کیږي. نو کله چې دا به موتات شي نو قسم دستی پریدي، نو دته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټاول سندروم ته ویل کیږي. ویټاول سندروم چې د سو امراض یو مجموعه دی، هغه سره درد، پړسوب، نارامي، داشنب کې پیدا کیږي. که چیرته پریدي نو دا بابا دیازپم یا بنزو دیازپم د کورنۍ دغه دواګن شید به سره موتات وي. په دې کې وګد محل وخت پرته کې کنفیوژن منترزي، یعنی زهنی تشوش پکې منترزي. دا د بدن کم مختلف فوزیبی جدی هغه مختل کی. اوس مثلا عصبی سیستم دی، عصبی سیستم چې دی په واسطه به ډیپرس او تنبل کیږي. همدارنګه د معدی مشکلات هم سم منتر عزیزه ک د بدن نور حرکات هم سره کمیږي. د زړه حرکات دی زیاتیږي یا کمیږي. کچې د زړه حرکات کم شي ام نقص او کچې د زیات شي ام نقص، مریض د سردردی پیدا کیږي، مریض خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدی هغه کم دند شي دی هغه هم مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي. نو چې کم شو کم خواړه چې موږ خورو نو هغه کې هغه کم مکروبونه چې په اسانه کولمو ته تیریږي، چې کولمو ته تیر شو نو په دې کې یا اسهالات منترزي یا قبضیت منترزي. د انسان د بدن دغه کم په ساده سکتو پچایي یا کینګ دا ټول هم دغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه مختل شي د بدن هر یو غړی خپل هغه نورمال وظیفه یا فنکشن مختنی شي وړلی. نو د ځیګر هغه دند چې د استقلاب هغه دندې هم مختل کیږي. انسان به سوس پوسی موازنه نشي کنټرولولی، خبرې نشي کنټرولولی، همدارنګه په اورېدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د رګونو اکسیجن کمیږي. اکسیجن چې کم شو تم زیرم منتر عزیز چې میډیکل جانډس ته ویل کیږي.
آیا پوهید الاست؟
او پر سر د بیا موتات کېدو هم دا نشه نشانی څه دي؟
د ریلاپس جسمی عرض علایم ډېرې دي، لکه بې اشتهایي ده، بېهوشي ده چې مریض خپل هوش له لاسه ورکوي، د پزې اوبې بهیدل دي، خپله د جلد تغییر رنګ دي، د سترګو تغییر رنګ دي، د ادرار ډېرول دي، خصوصا د شپې لخوا کله کله ورته ساپندي پیدا کیږي، کله کله هم سوزاک او یا د تشي میتیا سوزیدو حالت ورته پیدا کیږي، تشنج حالت پیدا کیږي، خولی پیدا کیږي، او کله غیر ارادي حرکات ورته پیدا کیږي، او یا کله کله د ناس درد دي، پې پیچس دی، د جلد زخمونه دی، د توخی دی، سردردی دی، سرگیچی دی، حادثه دی، او دسترگی دی، پشار جگی دی، وزن مریض لالا سوار کهی، خپل او خیاری لالا سوار کهی، کلا کلا دا مفاصل گرمی گی، اگزیما ورته پیدا کهی گی، کلا چی توخی گی، پا توخوله که بلغم سر وینه لیدل کهی گی.
ځینې ډاکټران د معتاد نیمګړې درملنه د ریلاپس علت بولي. خپله نیمګړې درملنه څه ته وایي؟
ناقصه تداوي، یا دا چې خپله مریض علاقمند نه دي، په خپله خوښه نه ده راغلی دي، په جبري توګه راغلی دي، او یا کانسلنګو مشوره ورسره نه ده شوې دي، او یا کله کله مریضان د تداوي په جریان کې تداوي خوشی کوي او تښتي، دا ناقصه تداوي ده. او کله کله د تداوي په جریان کې خپل دا مریضان د نشه یي توکونه په پټه توګه استعمالوي، داسې چې د دې خپلوان انډیوالان او یا نور کسان چې دې سره ارتباطات لري هغه چې راځي ځان سره مخدره توکو راوړي او دې ته ورکوي چې دا استفاده وکړي. د دې له کبله دا یو ناقصه تداوي ده. او بله ناقصه تداوي دا ده چې د وخت کموالی، چې هغه نو استاندارد وقتونه دی چې حداقل د درې میاشتونه باید کم نه وي. ځینې مراکز دي چې په یو میاشت و یو نیم میاشت او یا څو هفتو پورې اعلانوي او تجارتي اعلانونه کوي چې دا موږ داسې کوو داسې کوو، دا اصلا نتیجه نه ورکوي، دا هم ناقصه تداوي ده. او بله خبره دا ده چې ځینې مراکز او یا په ځینو ځایونو کې موږ ګورو چې په مختلفو طریقو کې دوی تداوي کوي چې اصلا دا تداویګانې استاندارد نه وي، هغه نو خود نتیجه نه ورکوي، مریض بیرته ریلپس ته ځي. ځینې مریضان په جبري توګه راځي یو شفاخانې ته او یا یو ترک احتیاط مرکز ته، هغه نو خود نو جبري توګه چې راشي پاس له دې نه چې خلاص شي هغه بیا اسکي او بیا استعمالوي.
ډاکټران څه وکړي چې روغ شوی شخص بیرته معتاد نه شي؟
د یو ډاکټر توصیه یو معتاد ده چې ریلاپس صفحې ته لاړ نه شي، دا ده چې پس له تداوي نه معتاد باید هغه محیط، هغه انډیوالان او هغه دوستان چې مخکې دې سره یو ځای مخدرات توکو استعمالول هغې نه ځان لرې وساتي، هغه بد افکار چې د دې ذهن کې ګرځي هغې نه ځان لرې وساتي. غلطه فکره او غلطه سوچ کوي چې دا ډاکټر او یا دا تداوي یا دا کانسلر نتیجه نه ورکوي، یغی نه ځان لرې وساتي. مثبت تفکرات ځان ته جوړ کړي او ځان ته یو مشغولیت، ځان ته یو ورزش او یو کاروبار ځان ته جوړ کړي، او کورنۍ سره زړسوی پیدا کړي، دلبستګي پیدا کړي کورنۍ سره، او بیرته هماغه اعتماد چې د احتیاط په وخت کې له لاسه ورکړی و هغه بیرته لاسته راوړي. یو ډاکټر په مدامه توګه یو مریض سره او یو معتاد سره نشي پاتې کېدی چې هغه کنټرول کړي او هغه نظارت کړي چې دا څه کوي څه نه کوي، دا ټولې خپله هماغه مریض پوره اړه لري چې دا څه کوي څه نه کوي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان د دې اونۍ بس پر همدې ځای پای ته ورسېد. په دې بحث کې ارواپوه مطیع الله وزیری، اجتماعي کارپوه میوند خوشمند او ډاکټر نعمان پوپل راسره مېلمانه و چې کورودانۍ ورته وایو. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
تب من دیدی و من دیدم، دوستی تب من دیدی و من دیدم، فهمیدم و فهمیدی که فهمیدم، فهمیدم و فهمیدی که فهمیدم. ایام عشق را چشمت با من گفت، خودت خاموش و یه دنیا سخن گفت، سخن گفت چشم مستت را بنازم، سخن گفت چشم مستت را بنازم، هزاران راز با یه مژگان زدن گفت، هزاران راز با یه مژگان زدن گفت. دوستیت با من دیدی و من دیدم، دوستیت با من دیدی و من دیدم، فهمیدم و فهمیدی که فهمیدم، فهمیدم و فهمیدی که فهمیدم.
ساعت 7